درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سړی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلو درو شدید و زلزلو د پکتیکا ولایت په گیان ولسوالی کې یو اربیا خلکو ته د سر و مال زیانونه اړولې دي لمړنی راپورونه وایي د زلزلې ټکانونه ډیر شدید وو او ډیر خلک مجبور شوي چې خیمو ته پناه یوسي ځایي اوسیدونکي وایي چې یو شمیر کورونه نړېدلي او یو شمیر نور زیانمن شوي دي تر دې دمه د زلزلې له کبله د مرژوبلو او د ویجاړه شویو کورونو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي نن لومړۍ زلزله د سهار په 4:00 او 40 دقیقې وشوه او دوهمه زلزله د ورځې په 11:00 او 45 دقیقې وه تر دې وړاندې تېر ماښام شاوخوا 8:00 هم په دې سیمه کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي وو خو خلک وایي چې سهارنۍ زلزله شدیده وه د سږ کال په جون میاشت کې هم په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شدیدو زلزلو شاوخوا 1000 تنه مړه کړل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي ټول نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکي او نه جبرانیدونکي پریکړې په وړاندې مخالفت کړی ښاغلی ویست دا خبرې په یوه ټویټ کې د طالبانو له لورې پر ښځو او نجونو د پوهنتونونو د دروازو د بندېدو د پریکړې په اړه کړې او ویلي دي چې محصلان له خپلو خویندو سره اوژه په اوژه ولاړ دي استعفاوي لاریونونه او مخالفتونه کوي وست له طالبانو وغوښتل چې د خپلو خلکو ژغ واوري او اوس هم ډیر ناوخته نه دی خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د شنبې په ورځ د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د پریکړې دفاع وکړه او ویل تر هغو به پوهنتونونه بند وي چې د ده په وینا د شریعت مطابق اصلاحات د لوړو زده کړو په بهیر کې عملي شوي نه وي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې که طالبان وغواړي نو مسکو کولی شي چې له نوي ډیلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي ښاغلی کابلوف د هنچاپ هندو رسپانی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزې کې همکاري وکړي د روسیې استازي همداراز ویلي چې د کابل د موافقې په صورت کې مسکو په دې برخو کې همکاري ته چمتو دی روسیا د هغو هیوادونو له ډلې ده چې له طالبانو سره نږدې تعامل لري او څو ځلې د افغانستان په اړه د غونډو کوربتوب هم کړی خو له دې سره سره د طالبانو حکومت د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل چې د سایبریا په کیمروا ښار کې د زړو د هستوګنې په یوه کور کې د اور د لګېدو له امله 40 تنه مړه شوي دي د وزارت ویلي چې اور نن سهار وختي له لرګیو جوړ په یوه دوه پوړیزه کور کې لګېدلی او علت یې تر اوسه نه دی څرګند د راپورونو له مخې کور د بخارۍ په وسیله تودېده تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د زړو د هستوګنې په دې خصوصي کور کې څومره کسانو ژوند کاوه او د اور د لګیدو په محل هلته څومره کسان دیره وو او د میانمار یو پوځي محکمه به د پخواني دیموکراتیک حکومت د مشیاو د سولې د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی په اړه روانه اونۍ وروسته فیصله وکوي له واکه تر لرې کېدو وروسته د آنګ سان سوچی د محاکمې بهیر 13 میاشتې روان دی و اویا کلنه آنګ سان سوچی له مالي فساد نیولې هیواد ته د غیر قانوني مخابرو د واردولو او له محرم رسمی قانون څخه د سرغړونې په ګډون په څباندې 4 مواردو رسمن تورنه شوې ده د دسمبر په 16 به په محکمه کې پر هغې د مالی فساد د پاتین تورونو سپیناوی وشي او له هغې سمدستي وروسته به محکمه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په څیر د میانمار پوځي حکومت هم ملګرو ملتو په رسمیت نه دی پیژندلی زمو شخله آزادی رادیو اوري د دې خبرونه په دوام کې د انجنونو د په هنتونیز د کرو د مختیوی پرځت په هرات کې مظاهره شوه
زه فکر کوم چې طالبانو د کابینې نوی پیسه د غړي او نور مشران دغه ډول پریکړو مخالف دي
د طالبانو د دې پریکړې په اړه د سیاسي چارو له یو نظر خاوند سره خبرې کوو. په میرویس نیکه پوهنتون کې د طالبانو د پریکړې خلاف د لاریون مخنیول شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپورتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو بحران لا ژور شوی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د پکتیکا ولایت په گیانی ولسوالۍ کې بیا زلزله شوې ده. د سش کال په جون میاشت کې هم په دې ولسوالۍ، همدارس د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې زلزلو شاوخوا زر تنه ووژل او زرګونه کورونه ویجاړ کړل. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الو خیل سیمې څخه د ټلیفون له لارې را سره دی د نننۍ زلزلې په اړه نور جزئیات له داورو. مهرباني کوئ
سروان صاحب، تاسو ته همدارنګه ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د پکتیکا د گیانی ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې پرون سهار وختي بیا ورسته غرمه او ناوخته بیا د شپې دخوا شاوخوا 8 بجې درې ځلې پرلپسې زلزله وشوه. خو دوی وایي چې دا چې خلک په کورونو کې نه دي، هغه کورونه نړېدل دي یا لږ تر لږه دومره زیانمن شوي دي چې څوک نه دي، نو دوی په خیمو کې اوسېږي، ممکن هلته ځاني تلفات ونه لري. البته تر اوسه پورې نه د رسمي سرچینو لخوا او نه د ځایي خلکو لخوا ده او مکمل معلومات ندی راټول شوی چې دا ځانی طرفات لري او کنه لري. لکه څنګه چې تاسو ول د جون په 22 باندې په همدې ورسوالۍ کې گیان او برمل او سپیر ورسوالۍ کې عموما زلزله شوی و. خدای درې غسمی وی چې زیات یعنی اړول شاوخوا زر کسان پکې وژل شي او زرګونو کورونه تپ کې زیان رسیدلی. مونږ هڅه وکړه د ورځې په جریان کې چې خپل د گیانی ولسوالۍ د مسؤلینو نه یا د پکتیکا ولایت د طالب چارواکو نه په دې ارتباط باندې نظر واخلو، خو هغوی نظر څرګندولو ته حاضر نشول. یو مامور چې نه غوښتل نوم یې سپور شي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی نه دي توانېدلي چې تر اوسه پورې د دې زلزلې په ارتباط باندې دقیق معلومات راټول کړي، نو ځکه دوی نازرېږي چې رسنیو سره د مسله شریکه کړي.
ډیره مننه الو خیل صاحب. دا زلزله په یو بل موسم کې شوې ده او تیر زلزله چې تاسو می اشاره وکړه په جون کې و، هغه وخت هوا توده و، دوبه و. اوس په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ ځکه چې داسې راپورونه دي چې یو شمېر خلک چې کورونه نړېدلې دي، هغوی مجبور دي چې له کوره د باندې په خیمو کې یا شاید هم ځینې خیمې هم ونه لري بهر ووسي.
هلته ژوند واقعا ډېر مشکل ده، ډېرو ستونزو سره مخامخ ده. سره له دې چې د برمل ولسوالۍ په ځینو سیمو کې یو شمېر کورونه جوړ شوي دي شاوخوا 1500 کسانو ته، او هغه کورونه ورته توضیح شول، خو په سلګونه نور کورونه چې دي هغه تر اوسه پورې ځای نه لري. حتی داسې شوي دي چې د دې په خاطر چې له باد نه او له باران نه او له دې نورو طبیعي آفتونو نه په امن وي، ځایونه یې کیندل دي او په هغه باندې خیمې لګولي دي. هلته ورته مو د مخکې هغه د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته بیماری لګېدل دي، خصوصا ماشومانو ته او هغه کسان چې مستنه خلجي او مرضیاته، هغوی ته تنفسي بیماری او موسمي ناروغۍ لګېدلې دي.
هوا فعلا څنګه ده؟
هوا نهایت سړه ده. پکتیکا گیان ولسوالۍ او برمل ولسوالۍ هغه سیمې دي چې اصلا پکتیکا سړه ده، خو دا دوې ولسوالۍ چې دي تر هغې هم زیاتې سړې دي، ځکه دا غریزي سیمې دي او له پیل نه چې کله واورې شروع شوې دي په دغه سیمو باندې لږې لږې واورې شوې دي.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو چې د پکتیکا په گیانی ولسوالۍ کې د شدیدو زلزلو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې لاریونونو وروسته د طالبانو لخوا د یو شمیر معترضو نجونو د نیول کېدو په خبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دا وضعیت د بشري حقونو بحران لا پسې ژوروي. طالبانو پرون په کابل کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندیدو په خبرګون کې د معترض نجونو او ښځو په ګډون خبریالان هم نیولې دي. بن سمدستی د دې کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. نن راپور لرو چې په کندهار کې طالبانو په میرویس نیکه پوهنتون کې د مظاهرو مخه نیولې ده، خو په هرات کې د مظاهرو راپور لرو.
دا د هرات پوهنتون یو شمیر محصلین دي. د عدالت لپاره یې غږ پورته کړی وای، زده کړې اسلامي او انساني حق دی، خو طالبان پرې د اور وژون کې اطفایی په وسیله وبشندي او اجازه نه ورکوي چې مخکې ولاړ شي. د دوی د لاریون ویډیوګانې چې خپله د همدې معترضو محصلینو لخوا ثبت شوي، د نجونو او ښځو د حقونو د ملاتړو فعالانو په ګروپونو او ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي. په دې ویډیوګانو کې ښکاري چې په لاریون کوونکو د طالبانو اطفایی وبشندي او هغوی د اوبو د شدت له امله پزمکل ویک. لاریون کوونکی وای نن سهار 10 بجې د مستوفیت له څلور لاری لاریون پیل کړ او وختلې د ولایت تر مقام ولاړ شي، خو طالبانو یې مخاوني ولا. د لاریون یوې ګډونوالی شکیبا صدیقی ازادي رادیو ته وویل:
اما طالبان جلوی راه ما را گرفتن.
طالبانو زموږ مخاوني ولا او په لرګو، اطفایی، ټوپکو او برقي لرګیو یې زموږ مقابله پیل کړه، ولې بیا هم ودرېدو او ولایت ته نږدې شوي وو. مونږ ټول نجونو، تحصیل زموږ حق دی. تحصیل د ټولو لپاره یا د هیڅ یو کس لپاره. ښځه تحصیل او ازادي او د قرآن له رویا له ښځو د تحصیل حق مه اخلئ. شعارونه ورکول
حق نه ګیري نه زنان.
یوه بله معترضه محصله چې نه غواړي نوم یې خپور شي، د لاریون لسمی رسنیو ته استول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي:
موږ نن د خپل تحصیل د حق غوښتلو لپاره راوتي یو. هیڅ ډول وسله مو لاس کې نشته، ولې دوی موږ په دې کوڅه کې بندیان کړي یو. پر موږ د اتفاقی په وسیله اوبه وشیندلې، ټول نجونې لمدې شوې او په ځمکه ولوېدې.
حخوا بیا د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون یو شمیر محصلینو ازادي راډیو ته وویل دوی پلان درلود چې نن د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې لاریون وکړي، مګر د طالبانو د ډیرو فشارونو له امله دا لاریون ونه شو. یوې محصلې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه امنیتي ځواکونو د ډیر بد چلند سره مخامخ شولو. موږ ته بعضې کسانو میسیجونه کړي دي، زنګونه ویل سوي دي، زموږ بعضې ټیم کسانو ته حتی د مرګ اخطارونه ورکول سوي دي. پوهنتونو کې هم ویل سوي دي چې که چیرې په پوهنتون کې داسې یو عمل ترسره شو او یا یو څوک اجازه ورکړه، هغه نفر به سمدستي د وظیفې څخه پوسی اخیستل کیږي او قانوني چلند به ورسره کیږي. طالبانو بالکل د دې لاریون مخه ونیول.
یو بل محصل چې نه غواړي نوم او غږ یې راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل: طالبانو د پوهنتون تر مخه 1500 میټرو کې سخت امنیتي تدابیر نیولي وو او تر خوای دوی کلکه څارنه کوله. د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون یوې بلې محصلې هم د خپل نوم د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې طالبان تورن کړل چې د لاریون کوونکو په لیکو کې نفوس کړی وو او قصدنی غوښتل ګډوډي جوړ کړي، چې له همدې امله ډیرو لاریون کوونکو له لاریون لاس واخیست.
زموږ اصلي غوښتنه دا وه چې بس په داسې سلامیز ډول سره یوازې خپل رخ پورته کړو، دا نه چې موږ ګډوډي جوړ کړو یا هم یو بل څه. زموږ مقصد دا نه، بس هغه ازادي بیان کوم حق چې په اسلام کې ښځو ته ورکول شوی دی، ټول مسلمانانو ته ورکول شوی دی، هغه موږ غوښتل چې په لیکرو او مخته ولاړ سو. خو متاسفانه چې دوی زموږ سره داسې وکړي چې هر ګروپ کې خپل یو جاسوس اټ کړی و.
خو په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید بیا دا ادعاوی رد کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل: کندهار کې هیڅ لاریون نه ده شوی او ټول کندهار کې آرامي ده. د پوهنتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې تر اوسه په ننګرهار، کابل، تخار، کندهار او هرات کې لاریونونه شوي. تر خوای پرون په کوټه او هند کې هم د نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې لاریونونه وشول او د طالبانو د پریکړه په سختو ټکو وغندل شوه.
سیاسي شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی وایي د طالبانو د حکومت ډیر چارواکي له دې پریکړې سره مخالف دي، خو د نوموړي په وینا دوی د خپلو چوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي نزاکتونو له امله ژغ نه پورته کوي. د ښاغلي یوسفزی سره د ازادي راډیو خبریال هماین هیواد مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د نجونو د زده کړو له امله د طالبانو ترمنځ اختلافونه څومره ژور دي.
پدې کې شک نشته دا چې طالبان یو متحد ځواک وو، او اوس هم تر یو حده پورې ده، خو دغه پریکړو زه فکر کوم چې طالبانو د کابینې 90% غړي او نور مشران د دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو اکثریت یې د منصب او د چوکۍ او د طالبانو دیننه چې کوم هغه داخلي او بل ته نزاکتونه او احترام ده د هغوی له امله غږ نه کولو. خو اوس ورو ورو د تېرې دوه شپې په کابل کې ډېر مشران دي او بل سره لیدن کتل کړي دي او په دغه پریکړو باندې خفګان څرګند کړی ده، او اوس غواړي چې د شیخ ایبت الله سره او هغه کسان چې شیخ ایبت الله ته نږدې یو حلقه جوړه کړې ده، هغه حلقه یا خو دې پراخه شي، نور علما دې هم پکې شامل کړي شي او د نور سیمو علما دې هم پکې ورکول شي، یا دې دوی ته تشریح کړي چې دغه پریکړو تر شا د دوی اهداف څه دي او څه ترلاسه کول غواړي. نو یو اختلاف خوشته ده، خو متاسفانه طالبان یو جمهوري ډوله ځواک نه ده چې هلته د دننه څوک د اختلاف ټکر اڅرګند کې طالبان مشران دیننه یو بل سره ملګری وي په دغه مسایلو کې. خو چې کله یو مشر یا دا مسله راپورته کې انوریا تر شا و نه درېږي، تاسو وکتلو چې ملا عباس تانکزای د طالبانو د تحریک نه په اوایلو کې خپه شولو، خو بیا په دوبۍ کې وو او ملا برادر اخوان چې کله قطر ته سفر وکړو هلته راوغوښتلو د ټولو مشرانو ورته وی چې تاسو ولاړ شئ په کابل کې د ښځو د حقوقو په اړه یا د تعلیم په اړه باندې غږ پورته کړئ، موږ مترشا ولاړ یو. کله چې استانکزای صاحب دغه آواز پورته کړو چې شاته یې وکتلو دغه کسان چې هلته ورسره وعده کړی وي چې تاسو صرف دغه غږ پورته کړئ موږ مبادرګه کوو، ټول ترینه د مختلفو مصلحتونو په بنیاد باندې یا د خپلو چوکیو په بنیاد باندې یا منصبونو په بنیاد باندې تر شا و نه درېدل. نو دغه وروسته مشرتابه کې هم دغه سخت دریزو کړیو دا جرأت ترلاسه کړ چې نور هم داسې پریکړې وکړي چې طالبان او ملت یې یو بل مقابل ته سره ودرول.
مننه. تاسو دا ونه وکړه چې 90% طالب چارواکي له دغه پریکړو سره مخالف دي، کله چې په دومره لویه کچه مخالفت موجود وي بیا نو د طالبانو په منځ کې کومه ډله دغه پریکړې کوي چې عملی کیږي؟ هم
دا یو کوچنی ډله ده چې په دې کې ملا هبت الله اخوان په خپل ملا محمد حسن اخوان چې ویل کیږي تر دې حد پورې خبرې کړې وي چې زما میت چې قبر ته ولاړ شي بیا بنجونو ته د تعلیم حق ورکما. یو بل د علوم اکاډمۍ یو مولوی صاحب ده په نوم د شیخ محمود ده، او بل یو حد پورې ویل کیږي چې په اولو کې د طالبانو قاضي القضات شیخ عبد الحکیم اخوان هم د دوی سره بلاتلای وو، خو په دې وروستیو پیښو کې ویل کیږي چې هغه هم د دغه پریکړو د انجنونو د تعلیم باندې بندیز ملاتړ نه کوي. او یو څو نور علما دي چې ډیر مشهور علما نه دي او په قندهار کې د شیخ ایبت الله اخوان شاوخوا ناست دي، د هغوی دغه پریکړو او په دغه پریکړو باندې اصرار د دې سبب شوی ده چې طالبان له نړیوال رسمیتنا محروم شوی دی او د هر ورځې په تیریدو د ملت له غیظ او غضب سره مخامخ کیږي. او د طالبانو ګڼ شمېر مشران لکه ما چې ویلې د کابینې اکثریت د مشرانو اکثریت دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو متاسفانه دیننه داسې نظام نشته ده چې دوی خپل هغه عدم رضایت په یو فرمول کې یا په یو چوکاټ کې خپل مشرانو سره مطرح کړي. یعنی مکمل ډول دیکتاتوري ده دیننه، یو څو کسان هر ډول پریکړې چې کوي باید اغه نوریا په پټو سترګو ومني. خو ورورو د خلکو فشار، د مطبوعاتو فشار، د سوشل میډیا فشار یو شمېر مشران دې ته متوجه کړي دي که دغه حالت دوام وکړي نو ممکن د ملت د دوی پر خلاف راپورته شي، او هغه کسان چې دغه پریکړه کوي هغوی دغه پریکړو د کولو نه وروسته د دوی عکس العمل پیمانه او اندازه نشي لګولای، لدی عمل دوی دغه ډول پریکړو ته دوام ورکوي.
خبریال او سیاسی شنند سمی یوسفزی و چې ویل ډیر طالب مشان لزدا کړو د جنو په منا کولو کې د ملا هبت الله له پریکړې سره مخالف دي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبانو د حقوقو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بندولو پر ضد اعتراض له امله نیول شوې دي. ریچارډ بینت پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خوشینونکي راپورونه خبره شوې چې په کابل، ننګرهار او تخار کې ښځینه احتجاج کوونکي او خبريالان وهل شوي او نیول شوې دي. وروسته تر دې چې د طالبانو حکومت د سه شنبه پر ستر بل نیټه پوری یا تر نامعلومی نیټه پوری د جون او شزو پرمخته پوانتونونو او تعلیمی مؤسسو دروازې وتللې. په کابل، جلال آباد او ځینو نورو شهرونو کې افغانانو مظاهره وکړه. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ پینټ وایي، په کابل، تخار او ننګرهار کې د لاریونونو پر مهال د ښځو خبریالانو د وهلو او زندانی کېدو راپورونه ورسېدلي دي. بینټ دا مسایل اندېښمنوونکي بللي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د بیان له ازادۍ انکار او د غونډو مخنیوی او د بشري حقوقو کړکیچ نور هم زیات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکونکي هر سجر د طالبانو لخوا د نیول شویو معترضون جنو خوځو او خبريالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړي. ازادي رادیو ته په کابل کې د پرونی لاریون درې معترضو ګډونوالو جنو تایید کړ چې طالبانو د دوی د لاریون مخنیولي تاوتریخواله یې ورسره کړي او یو شمیر لاریون کوونکي نیولي. په نیول شویو معترضینو کې زینب، انګیزه او زهرا منګار بیرته خوشی شوي، خو رقیه سعی او یو بل معترض له هم د طالبانو په بند کړي. دروقی سعی خور طاهری سعی نن ازادی رادیو ته وویل نو پوهیږي چې خورې چارته ده.
دروقی زنګ زدم، گفتم
رقی ته می ټلیفون وکړ، ورته می وویل چیرته یې. وی وویل یو رینجر موټر می ساری او بیا یې ټلیفون پرې کړ. ما بیا ورته زنګ ووهه، ویل یې طالبان می غټ ټلیفون اخستې، ډیر ورخته و، ټلیفون یې پرې شو. بیا می زنګ ووهه، نور تر اوسه یې ټلیفون بندې، هیستری نه یو خبر
چیرته ده. خبرې نشته. تر خوای له تخار هم خبرې شوې ویډیوګانې خې چې هلته د پوهنتون تر مخه پر اټولو شوې او معترضو خزینه محصلینو او بشیندل کیږي او اجازه نه ورکول کیږي چې لاریون وکړي. طالبانو د 13 سیشن به پورز انجونی پوهنتون ته لطلو منه کړي. هغه پریکړه چې لپاره خو خبرګونونو سره مخ شو او طالبان پرې خورا سخت وغندل شول. پر دې موضوع د خبرګونونو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي ټام ویسټ دا پریکړه نه جبرانی دونکي بللي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ټوله نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکې او نه جبرانی دونکي پریکړې په مخالفت کې دي. هغه زیاته کړې، محصلین له خپلو خویندو سره اوږه په اوږه ولاړ دي، استفاوي، لاریونونه او مخالفتونه روان دي. ویسټ له طالبانو غوښتي چې د خپلو خلکو غږ واوري، ځکه د دل قوله لا هم ډیر ناوخته نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخکمو په راپور کې واوریدل چې د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له طالبانو غوښتل چې سمدستي هغه کسان خوشی کړي چې مظاهره کړي وي. نن هم راپورونه لرو چې په هرات کې مظاهره شوې دي، خو پښتنه دا چې دا ډول لاریونونه او مظاهره به د شونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو سره څومره مرسته وکړي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس له شزینه فعالی عائشه احمدزی سره مرکه کړې ده. دا او د تورته پښتنه ورڅخه کړې دي.
مخته کومه بل هلاره هم نه پاتې او نه کومه بل چاره پاتې ده. زما په نظر باندې دا چې موږ له دولت څخه خپل غوښتنې کوو، نو یوازنۍ همدغه یو لاره ده چې موږ خپل غوښتنې ترې وکړو. دا د چې موږ مظاهرې او لاریونونه وکړو، دا د هر انسان حق ده. نو دا چې له تاوتریخوالي او له نور کړنو څخه استفاده نه کوو، بلکې یو داسې شکل باندې خپل غوښتنې کوو چې دا په نړۍ کې کوم وګورو، په هر هیواد کې دغه سي لاریونونه کې کچېری څوک کوم وخت له دولت څخه ځینې غوښتنې لري. خو زه نه پوهېږم زموږ په هیواد کې په دې باندې هم بندیز ده، یعنی موږ ته دا حکم نه راکول کېږي چې موږ په مدني شکل باندې خپل غوښتنې له دولت څخه مطرح کړو.
اغلی احمد زید، دغه وضعیت د بدلون لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي؟ د دغه لاریونونو ترڅنګ
زما په نظر باندې نړیواله ټولنه هم باید په دغه برخه کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. یعنی ما مخکې یادونه کړې په ډیرو رسنیو سره په خبرو کې چې نړیواله ټولنه په اصل باندې څنګه چې باید وغوښتل شي، زموږ حق له طالبانو څخه چې هغوی باید موږ ته خپل حقونه راکړي، هغه څه فشار له بدوی نه دراوړل شوی. نړیوال ټولنه نه هم زموږ تقاضم ده چې باید اغوی لا فشارونه زیات کی تر څنګ نور غ اسلامي هیوادونه چې دی اغوی دی یو داسې کانفرنسونه دایر کی چې هغه کې د طالب استاد و غوړو د څنګه چې دوی کومه بهانه جوړي چې مثلا دا د اسلام غوښتنه ده زموږ غوښتنه نه ده نو په دې ډول باید دوی په لوی کانفرنسونو کې داسې دلیل او یقینات دغه استازو ته ورکړي یعنی له اسلامي هیوادونو زموږ غوښتنه هم دغه ده او تر څنګ له افغانستان کې باید د لاریونونو تر څنګ یوازې داسې نه کیږي لکه په کندهار ننګرهار کې چې ځینو محصلینو یا استادانو د ښځو سره تر څنګ ودرېدل او د هغوی حق وغوښته یا ځینو استعفا ورکړله تر څنګ چې دا که چېرې دا غوښتنه ونه منل شي نو هغه خویندې هغه میرمنې چې په سات برخه کې کار کوي یا مثلا ډاکټران دي نو موږ بیا مجبوره چې په دغه برخه کې کار بندیز ته اړ شو یا په کار بندیز لانی ځکه چې همداسې یادونه کی که دولت په دغه شکل باندې دوی غوښتنه ونه مني نو دوی به بیا داسې کوي چې خزینه ډاکټران به کېدای شي په افغانستان کې مکمل ډول باندې په شخصي او دولتي روغتونونو کې کار بندیز اعلان کړي.
شزینه فعاله عائشه احمدزی و چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده. هغه افغان سکان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هندوستان ته پناه وړې د ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. دا کډوال سکان افغانان وایي چې دوی د هندوستان تابعیت نه غواړي او د حالاتو د سمېدو په صورت کې خپل وطن ته ستنی شي. د دې موضوع جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
وزک جور شوه امو خاک ما سمو افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مریم پاس.
چابل سنگ چې په افغانستان کې د بیلو بیلو ستونزو لامل هندستان ته کډوال شوې لګنو ستونزو سره مخ دی. دا چې د افغانستان د درمسال شورا غړی دی وایي کته هم د هند دولت سمو د مخ کې اعلان کړی و چې دوی د افغانستان پاکستان او بنگلاديش هیوادونو څخه راغلي سکانو او نورو لکيو مذهبي اقالیتونو ته د هند تابعیت ورکړي. خو دا پریکړه یوازې هغه کسانو لپاره ده چې دیش یا څلوېښت کاله مخ کې انتراغلی. چابل سنگ زیاته کړه چې دوی د هند طبیعت نه دی پکار او د حالاتو ښه کېدو سره به بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا وایي چې د هند دولت یوازې دوی ته ویزه ورکړې نورې ټولې مرستې شخصي دي او د هغو افغان سکانو لخوا شوي چې په بهر کې میشتي.
وسایل خانه یا خرچ خانه کرای خانه او مکتب
د کور وسایل چې ورکول کیږي یا خرچ ورکول کیږي او یا هم د کور کرای او مکتب دا ټول شخصي نه دي نه د هند دولت مرسته کړي او نه هم ګوردواري ګوردواره صرف هغه کسانو ته چې ډیر غریب دي راشن ورکوي مخت تابعیت نه دی پکار وزه چې خشي همغه موطن دی همغه مخاور ده حتمان بیرته زو
افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مریم پاس.
د چابل سنگ په وینا په 2000 کال کې 480 او په 2021 کال کې 106 تنه افغان سکان هند ته کډوال شوي دي. د ده په وینا اوس په افغانستان کې یوازې 11 تنه افغان سکان پاتې دي. د 1980 یمې لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د افغان سکانو او هندوانو شمیر په لسګونو زره و چې ښه سوداګري یې درلوده. خو د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي له امله د 13 اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې 200 کسان پاتې شول. که څه هم طالبانو دې ټولنې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و خو د طالبانو د بیا واکمنېدو مخکې وروسته په افغانستان کې د نورو لکیو مذهبي اقلیتونو تر څنګ افغان سکان او هندوان هم د ځانمرګو هدفونو ښکار شول. په 1999 لمریز کال کې د شور بازار په درمسال او سږ کال 401 کال د کار د پروان په درمسال ځانمرګي بریدونه وشول چې له امله یې ګڼ شمېر سکه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته او دوی دې ته اړ کړل چې خپل ژوند او کار پرېږدي او هندوستان هیواد ته کډوال شي. د افغان کډوال په هند کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي سره له دې چې د درمسال یا ګوردواري لخوا له دوی سره یو څه مرستې هم شوې دي خو دوی د مرستې کافي نه ګڼي. دوی وایي چې د شرایطو له سمېدو وروسته به بیرته هیواد ته ستانه شي. ګلجیت سنگ هغه افغان سک دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ناوړو امنیتي شرایطو له کبله هند ته راغلی.
افغانستان د جلال آباد نه یم او دلته راغلی یم. موږ تر فعلانه موږ مهاجر یو. موږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شو. زموږ ملک دی او زموږ مشران هلته پیدا شوي دی. زموږ هلته پیدا شوی. موږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته خپل کار او روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته و. موږ نه غواړو چې د هند طبیعت موږ واخلو.
دا په هندوستان ډیلی کې د رکشاو اړه ده چې ځینې افغان سکان هم دلته کار کوي. د افغان کډوالو ته د درمسال لخوا د یوه کال لپاره د کور کرایه او خوراکي توکي ورکړل شوي دي، خو وروسته له یوه کاله دا مرستې پرې بندې شوې. اوس دوی په هغه رکشاو کې کار کوي چې د درمسال لخوا د کار لپاره ورکړل شوي دي. صاحب سنگ هم هغه افغان سک دی چې په دې اډه کې کار کوي. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وایي
اوس د څلور پنځه میاشتې کېږي چې زر ریشکک چلومه روپیه درمسال د خوانه مونږ ته میلاو شوې ده. د ورځې پنځه شپږ سوه روپۍ کور ته راوړم، اننې چې راوړو سبۍ بېرته ټول کور خرچه ورباندې کوم. نور شته نه یم خفه، صرف کور کرایه ته ډېر خفه یم. کور کرایه هم نشم ورکولی، لږ ډېر مشکل لرم، لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم.
افغان سکان سره له دې چې په هندوستان کې امنیتي ستونزې نه لري او هغوی ته د درمسال لخوا ځینې مرستې هم کېږي، خو دا مرستې بسنه نه کوي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې د دوی لپاره د ژوند او کار شرایط بیرته برابر شي او خپل وطن ته ستانه شي. سنا کاکړ، ازادي راډیو ډیلی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دي. د روانې خبرونې په پاتې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګ یې او نیمه نړۍ خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واورئ. په پکتیکا ولایت په گیانی ولسوالی کې شدیدو زلزلو یو اربیا خلکو ته زیانونه اړولې دي. لومړنی راپورونه وایي د زلزلې ټکانونه ډیر شدید وو او ډیر خلک مجبور شوي چې خیمو ته پناه یوسي. ځایي اوسیدونکي وایي چې یو شمېر کورونه نړېدلي او یو شمېر نور زیانمن شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي ټوله نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکي او نه جبرانیدونکي پریکړې په وړاندې مخالفت کړی. ښاغلی ویست دا څرګندونې په یوه ټویټ کې د طالبانو له لورې پر ښځو او نجونو د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو د پریکړې په اړه کړې او ویلي دي چې محصلان له خپلو خویندو سره اوژه په اوژه ولاړې دي، استعفاوې، لاریونونه او مخالفتونه کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي که طالبان وغواړي نو مسکو کولی شي چې له نوې ډیلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل چې د سایبیریا په کیمیرووا ښار کې د زړو د استوګنې په یوه کور کې د اور د لګېدو له امله شل کسان مړه شوي دي او د میانمار یوه پوځي محکمه به د پخواني دیموکراتیک حکومت د مشري او د سولې د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی په اړه روانه اونۍ وروستۍ فیصله وکړي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مودی راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبره وي سدا یو شایسته
هغه تنکی ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم هم ده.
او تنکی ځوانان څنګه له جنسي سوء استفادې ځان ساتلی شي؟
دا وایي چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینه دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سوء استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې یې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالومړي سره تنکی ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، وریرې، وراره، نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوهنه دور کړي سي له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي سي له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله سي دوی له کوره بهر ځي نو دلته له یو بل چا سره مخ کیږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نور فهموي تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون به څه وي په دې ان خبروي سي دا یو شایسته دا یو نیم مشکل په صفت دا خبرسته مطرح ده پیخیږي نو دوی لومړی معلومات اول د دینه ورکوي سي دا مشکل مسته کنهسته دویم دا معلومات نسته ورسره سي د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم د یا انجلۍ ده یو بل څوک هغه ممکن دوی سره کینی دی لمس کړي دی باندې لاس واچوي هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم په کوم حد کې یو چاته وایم دغه ته حدود په غځای ختمیږي نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه راسره نږدې کېږه او مه راته لاس راوړه یا مه داسې خبرې راسره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سوء استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سوء استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی امدا یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې لتنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډیر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکر ورکوي دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي کچېرې دی طریقې کار ورنکم بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولې او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي کچېرې دغه هم کار ورنک بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سوء استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامې خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی مې وشتل هغه مې وشتل بیا د کوره مې وتښتل دلته کابل ته په کابل کې بیا ګیر سم بیا دلته زندان ته راوستل دلته په چرخې ته بس ما سره غوښتل ما د سي تا قزانه مشروع کار کول بس ما وشتل
هغه دغه جرم کړی وو
او ما په دسیان کې ټول شایان نه پرتی دي بلته ډاکټر ان ټول ول وای دا کار دې سره سوي بس کار ما وشتل
ولې نتلې ریزه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وشته
بس او ځوان دې بس تاسو پېښه سوس په پېښه مانی کول دا کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپلې کورنۍ مشرانو ته کوي په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی. قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکو حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا لواده مخ کې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کېږي ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي او که په مکتب کې یاست په مکتب کې ښوونکي مدیر د مکتب او همداشان مشران هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ډاکټر صاحب کا په پایل کې دا راته وایي چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم زموږ د قبیلې زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به، دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې زه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنې مخکې له دې چې دغه سی او بده پیښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عاملونو ته وګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بل مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډیر واړه دي لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بل خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي. هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به هم داسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کېننی، د هیچا په غیږه کې باید کېننی. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کېږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګ د خبرونه په همدې ځای پې ترسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دغه مرګ خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه میومنی. د افغانستان له شمیر پانتونو څخه فارغ شوی محصلینی وای چې طالبانو یې د فراغت په مراسمو هم یو لړ بندیزونه لګولي. د دې په وینا ساکل ورته د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه وغړو او نارینه استادانو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل پانتون د ادبیاتو د پانځي د پښتو څانګې محصله لیمه رحماني چې ساکل په لومړی درجه فارغ شوی دا وای چې څلور کال یې د فراغت غونډې ته ډیره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره ونمانځي. خو کل د طالبان حکومت دا خوخی هم ورنه واخسته.
دا خیله می درلودله چې باید ما د فراغت په غونډه کې هم کورنۍ سره شتوي او هم استادان سره شتوي. کوم چې ما سره زحمت کول د ما په لارښوونه کړې دي ډیر تلوسي سره می خیله درلودله چې دا هر څه خپل ستر کو باندې وینم. د نارینه او استادانو نه ګډون، د کورنۍ د نارینه او غړو نه ګډون، دا هغه څه دي چې هر مسله یې ډیر زړه ماته کړی ده.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مطبوعاتي دفتر د محصلینو له فراغت وروسته له کابل پوهنتون څخه د څلور زرو محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغه کې هم یوازې هلکان ښکاري. د خورشید خوسي پوهنتون یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم یاد شي، ویې ویل چې د دوی په پوهنتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکانو ونمانځله.
بر ما اجازه تجلیل از
ما ته اجازه را نه کړل شوه چې خپل فراغت ونمانځم. په تېرو کلونو کې به نورو محصلینو نو په ډېرې خوښۍ سره خپلې د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل، خو څه کال موږ له خپل دغه حق څخه محروم شو. څلور کاله درس ویل مو کم کار نه دی.
چهار سال درس خواندن ما کلم کار کمی نیست.
لور زده کړو څخه وروسته د فراغت غونډې ته نه یوازې محصلین بلکې کورنۍ هم په دې تمه وي چې له اولادونو سره د خپلو هلو ځالو ثمر وګوري او په ګډه یې سره ونمانځي. میرمن قمر نیازی وایي چې د اولادونو د فراغت غونډه کې ګډون د دې لپاره د ژوند تر ټولو خوښه شیبه ده.
عموما کورنۍ فامیلونه مور و پلار ارزو و ارمان لري چې اولادونه یې تحصیل وکړي، تعلیم ترلاسه کړي، اوچت نوم ترلاسه کړي. په دغه لړۍ کې چې کله کوم تشویقي برنامې وي، که هغه د مکتب د فراغت دوره وي، که هغه د پوهنتون د فراغت دوره وي، نو مور و پلار دې ته هوسیږي چې خپل د اولادونو په فراغت کې برخه واخلي، هغوی تسهین کړي، هغوی تشویق کړي، خپل د هغه زحمتونو صله وویني. نو دا یو ډول خوند لري، یو ډول لذت لري، یو ډول انرژي اخلي. بالخصوص مور، ځکه چې مور بیا ډېر خپل اولاد ته زحمت باسي ډیر خپل اولاد ته په داسې مسایلو کې دقیق اوسېږي او ډیر سپورټي خپل اولاد د تعلیم په برخه کې او ډیر ارزو ارمان لري چې خپل اولاد په داسې ورځو کې چې هغه د یو تعلیمي لاسته راوړنې سره ټولنې ته وړاندې کیږي نو مور یې باید تر څنګ اوسېږي او په دغه ورځ کې خپل پر بچو باندې ویاړ او افتخار وکړي. په مجموع کې هر مور دا غواړي بلخصوص زه خپله مخبل د اولادونو په فارغت غونډه کې دا ارزو ارمان درلودل چې زه د هغوی سره واوسېږم او کله چې هغوی دغه د فراغت اسناد ترلاسه کوي د هغه اولاد هم سترګې خپل والدین یعنی خپل مور و پلار لټوي، چیرې ده مور مې چې ما نور هم تشویق کړي، چیرې ده چې ما ته نور هم په ما باندې ویاړ وکړي، په ما باندې افتخار وکړي، چې دا لحظات په ژوند کې نه هېرېدونکي لحظات دي او په اذهانو کې ثبتېږي او کله چې یادونه ځینې کوو هم په هغه یاد کې له هغه یو ډول ویاړ سته، یو ډول افتخار سته، یو ډول ناز سته.
هغه کسان چې په تیرو دورو کې له پوهنتون څخه فارغ شوي او په ډیر آرام او صمیمي فضا کې خپلې د فراغت غونډې نیولې دي وایي که څه هم له فراغت نه کلونه کلونه تیر شوي دي خو بیا یې هم خاطرې په ذهن کې تازه دي او کله چې وریادېږي اوس هم د خوښۍ احساس کوي. نورې خبرې لاغلې عادلې بهرام نظامي څخه اورو.
دا یوه مرحله ده چې هر ځوان ډیر ورته اواسي او ډیر دو ته علاقه مند وي چې کله به بخیر دا د فراغت ورځ رسي او دا فراغت به د ماته یو مختلف و دوستانو د طریقه یا کورنۍ د طریقه ماته مبارکي راکول کی زه به څه رقم دو ته آمادګي نیسم. دا د هر ځوان یوه وسوسه ده په ورکینګ چلکی پورې هیڅ تفاوت نه لري، احساسات چې دی والک په وجود کې خپل فراغت ته لري یوه نجلۍ هم لري او هیڅ د دو بیان ډیر هغه دی سخت دی چې سړی وایي چې څومره سړی په دو وخت کې احساساتي وي په خصوص فراغت دی پانتونه هدف وي چې زه فارغه یم یا فارغ یم زه به په ډیر خوښو ځایو کې او د مطابق د خپل رشتې اوس نو کار کوم. یو انسان زحمت په یوه رشته کې وباسي هغه یې دو په خاطر چې بیا په مغو رشته کې خپلې ټولنې ته خپلو خلکو ته خدمت وکړو نو د موږ په وخت کې دا ورځ ډیره ښه لمانځل کېدله، یې پوهنتون د خانه هم لمانځل کېدله او دا رقم د کورنیو دپاره هم ښه هغه کېدل، ترتیبات ورته نیول کېدل. بیا به دلته ډېر غټ مراسم و، تبریکي به وه، ګلونه به و او موږ هم په ګلونو لمانځل شوي. کله چې د دو هغه نه فارغېدلو پوهنتون هغه خاطرات ډېر خواږه خاطرات دي.
میرمن بهرام وایي دا چې اوس د طالبانو حکومت د نجونو محصلینو د فراغت په غونډه هم محدودیت لګولی دا د یوې افغانې په صفت ډېره ورته ځورېږي.
په ځینې شرایطو کې زه ډېره خفه یم خپلو خوږو درنو خویندو او حتی زه کېدای شي چې لورګانې ورته ویم خپلو اولادونو ته ډېر خفه یم چې هغه نشي کړلی په هغو شکل چې د دوی احساسات او هدف دی، دوی چې هدف کې بریالی شوي دي او په دو هدف کې فراغت ترلاسه کړی دی هغه په مینه او په خوشحالۍ ولمانځي. متاسفانه اوسني شرایط افغان میرمنو ته نجونو ته ډیر سخت او ډیر د درده ډک دي. موږ مسلمانان یو او په یو اسلامي هیواد کې ژوند کوو، د هوسنه د کلونو کلونو نه کله چې موږ د زرګونو تاریخ یاد یو موږ مسلمانانو او مسلمان بو او مسلمان برکی یو. هیڅکله هم خلاف د خپل دین و مذهب حرکت نه دی کړی او هیڅکله هم د خپلو عنعناتو نه چې هغه موږ ته ډېر مهم دی خلاف حرکت نه دی کړی او نه هوسم کا هوسم میرمنې او هغه نجونې مغه مسلمانان دي که موږ چې ادعا لرو مغه افغانان دي مغه احساسات دیورسه اما در قید اما در محل یا اغا محیط به تنگول و شرایط ورته سخته و در دیر سخته خبر ده.
د ولسی جرګې په خانه غړي سامیا خوګیانی هم د خپل فراغت دورې خاطرې را سره شریکوي. وایي چې له ښوونځي او پوهنتون څخه د دواړو دورو د فراغت یادونه به تل پزړوي.
د تعلیمی دورې او د تحصیلي دورې د فراغت غونډې داسې غونډې وي چې د ښایسته خاطرې همیشه د ټول انسانانو په ذهن کې وي. یو د هغه ورځ نه ده چې هر انسان باید افتخار پرې وکړي، ځکه پس د ډېر جنجال نه و، کړاو نه و، زحمت نه و، دغه ورځ ته سړی رسېږي. زموږ په دوره کې زه چې د بګرام د لیسې نه فارغ شوی وم، وخت په پلن باندې به موږ ته اطلاعنامې راکولې، چا فامیل له اصولو هیڅ ډول ممانعت نه و. ادارې د خوانه په تشویق کېدلو وروسته د هغې نه بیا د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي نه فارغ شوم، چې په هرنۍ ورځ به موږ هم مثلا حامله لرله فامیل له اشتراک پکې کولو، او زموږ به سیمینار و، یعنی هر آخر ورځ به موږ سیمینار ورکولو د فراغت په ورځ باندې. ښه میادېږي، هېڅکله مې هغه ورځ یاد نه اوسي، ډېرې ښې ورځې وي. استادان، د پوهنځي رئیس، د کورونه مېلمانه ټول پکې برخه اخیستله. درېیم چې کله مې فراغت د ماسترۍ دورې نه و، د کاتب د پوهنتون نه، هغلته مثلا چې کله مې دفاع کوله د ماسترۍ نه، زما خپل همصنفیان ملګري مې خصوصا وکیلانې راسره وي، دوستان راسره و، خپلوان مې راسره و. د فراغت په ورځ ډېرې ښې ورځې دي، د هغه ورځې دي چې همیشه زما په ذهن کې پاتې دي او افتخار پرې کوم، او زما ښې خاطرې او نیکې خاطرې دي. نو په دې خاطر دغه جنکې چې فارغ شوي دي، د مکتبونو نه، د پوهنتونو نه، د دوی حق دی چې دو سره دو فامیلونو نه، د دوی دوستان په دغه ورځې کې برخه واخلي، دو په خوشحالۍ کې او تجلیل کې.
د کابل پوهنتون استاد زرغونې زیبا رښتین چې 45 کال استادي کړي، وایي چې د محصلینو د فراغت غونډه استادانو ته هم ځکه مهمه وي چې دوی هم څلور کال خپل محصلین د اولاد په څیر روزلي، سخته یې ورسره ګاللې. د دوی هیله هم دا وي چې د خپلو خواریو پایله په شاندارو مراسمو سره ونمانځي.
زمنګ محصلین انجونې د هر ډول خوښۍ او خوشحالۍ نه بې برخې کیږي. ما 45 کاله په کابل پوهنتون کې تدریس وکړو، او نن وایي چې دغه محصلین چې سږکال فارغ شوي دي، دوی ته اجازه ورنکړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډېره د مایوسۍ خبره ده. دوی میندې دي، دوی خویندې دي، د دوی هغه وړه خوښي هم د دوی نه اخیستل کیږي.
فراغات ورسته د فراغات غوندنیول او د ماسل لخوا د کورنۍ او استادانو وربلل دیار فارغ شوی کس هغه کاله کوي جلی حق دی. خو د یو شمیر ماسلینو په وینا سکل طالبان حکومت لخوا د خوخی په دې مراسمو هم محدودیت ولګیده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو بیان دي زیا شمیر موږ پښتنې جواب نکړي. طالبانو افغانستان کې د خپل واکمنۍ لپاره لیدو ورسته شپږم ټولګي پورته دینجونو پر مخ خوندې وتړل. پر ډیری دولتي ادارو کې د میرمنو پر کار بندیز ولګاوه. خجل محرم پرته لری واټن سفر منع کړی، حجاب ورته اجباري کړ، او په وروستۍ پریکړه کې خجل ورزشي کلبونو، حمامونو او تفریح پارکونو څخه هم منع کړی. په دې هیله چې ټول خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سوه یو. دا ونننۍ خپرونه تر بیا ښه چاره.
رسیگی و پیسو شوامینا او پام کا ویزا چال ور نکڑی مدو کو شوامینا
بس تیرے